د مشال ریډیو خبرونو په یو بل غړې کې استلی مشه په پیښور کې د سهار لس بجې شوې د لسو نه تر یو لسو بجو دا غړې چې پکې زه منور شاس تاسو قربایم په ورنی مای کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوم په دویم نیمای کې دوه هفتوار پروګرامونه روخانه مستقبل او سازونه زنجیرونه اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی د کورمه اوسیدونکو له حکومت د هدف بریدونو مخنیوي او د ازمکو د شخړو هوارولو غوښتنه کوي. د کورونا خبرېدو مخنیوي په خاطر له نن څخه پاکستان کې د هوایي سفر پر مهال په خوراک ورکولو بندیز ولګېده او افغانستان کې د طالبان حکومت وای نړیوالو ادارو ورسره په هیواد کې د کورونا ضد مبارزې روغتونونو فعالولو ژمنې کړې دي. د خبرونو تفصیل د کورمه د بوشاریو یو شمیر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د مشرانو هدفي وژنو مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او د خلکو ترمنځ د ځمکو شخړې د هواري کړي. پرون د پیښور پرېس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت په سیمه کې له خلکو غټي وسلې غونډې کړي. په احتجاج کې شامل قیوم منګل په دغه موقع مشال لري ویل چې د یو منظم سازش لاندې د سیمه د مشرانو وژنه روانه ده، حکومت په مخنیوي کې ناکام ده. بلخوا د کورمه ډیپټی کمشنر ډاکټر آفاق وزیر مشال ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په دغه ځله کې هدفي بریدونه شتون نه لري، بلکې وخت په وخت د شخصي دښمنۍ په ترڅ کې د خلکو وجنې کیږي چې دوی یې د مخنیوي حاصل کوي. نوموړي هم دا راز ویل چې په بشارایو کې د ځمکو د شخړو د هواري لپاره یې جرګه جوړه کړې او هیله ده چې ډیر ژر به کار پیل کړي. د خیبر ضلع د ټرافیک چارواکي وای په تیرو خواو شادریو کلونو کې یې په دې ضلع کې د ټرافیک قوانینو په خلاف ورزیو سباندې شپېته زره چالانونه کټ کړي او په دې مات کې له خلکو سباندې 3 کروڑ روپۍ جرمانې راغونډې کړې دي. د خیبر ضلع د ټرافیک او های وی ډی ایس پی مظهر خان په دې حکله پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې ضلع کې تر اوسه سباندې 6000 کسانو ته ډرایوینګ لایسنسونه ورکړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
پاکستان خپل بل خیال
یادونه ده چې د 2013 کال په مئی میاشت کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټه په خیبر پښتونخوا کې شامله کړل شو او هلته د صوبې د نورو ضلعو په څیر قوانین وغځول شو چې تر مخه یې د ټرافیک نظام هم زم شو ضلعو کې عملي کړل شوی دی. لنن یعنی جنوري له 12 نیټې څخه په پاکستان کې د هوایي سفر پر مهال د الوتکو سورلیو ته د خوړو په ورکولو بندیز لګول شوی دی. د دې هواد د هوا بازي ادارې سویل ویشن اتارټي د امر د جنوري په 15 په ټویټر یو پیغام کې جاری کړی او ویلي و چې دا ګام په پاکستان کې د کورونا وایرس اومیکرون باندې په تیزی سره خپرېدو له وجې پورته کړی دی. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې په دې هواد کې د کورونا 3300 سلویخ ناروغان رپورت شوی او وطن لدی ناروغی مړه شوی دی. داراز پاکستان کې د کورونا ناروغی خورېدو راهیسې تر اوسه په دې رنځ داخته شو کسانو ټول شمیر 14 لکه او 28000 ته رسیدلی چې پکې یې له 9000 زیات مړه کړي، خو 12 لکه او 13000 کسان ته بیرته رغېدلي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ضرب په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال شي. دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو نړیوالې ادارې آی او ایم په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د 4 روغتونونو مسؤلیت منلې او یونیسف اعلان کړی چې په 15 ولایتونو کې د روغتونونو تمویل په غاړه واخلي. جاوید حجیر زیاته کړه چې د روغتیا نړیوال تنظیم ډبلیو ایچ او هم اعلان کړی چې لسلورو تر 15 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی دی. پرون د 89 پیښو ریپورت ورکړل شوی چې پکې یو کس مړ شوی هم دی. د امریکا په ټکساس ریاست کې د يهودانو په عبادتخانه کې د کسانو يرغمل کولو په سر د یو تن د وجلو په قضيه کې د ترهګرۍ ضد برتانوي چارواکو ورسته له هغه همکاري پیل کړي چې د وجل شوې تن پیژندګلو وشوه. دغه سلور سلويخ کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برتانوي وګړي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټکساس پیخه د ترهګرۍ ضد اقدام بللې دی. د جنوري په 15 د ټکساس ریاست ډالاس خار سره نږدې په کولوول سیمه کې یو تن د یهودانو په عبادت خانه کې څلور کسان تر لسو ګینټو یرغمل کړي وو. وروسته د امریکا د دفاع وفاقي تحقیقاتي ادارې کارکوونکي دغه عبادت خانې ته ننوتل او د یرغمل کوونکي تن په وجلو یې څلور واړه یرغمل شوي کسان روغ رمټ خوشي کړل. د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې تاسو ته د بیلابیلو سیمو حالات درکو، خبرونه او رپورټونه درته لرو، شننې پکې هم اورېدلی شئ. او په روانه ګړۍ کې دویمې نیمایي کې تاسو لپاره بیا دوه هفتوار پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه زنځیرونه لرو. ورزو د رپورټونو لړۍ ته د کورمې د بشارایو یو شمیر اوسیدونکو پرون د پېښور پلس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې له حکومت په سیمه کې د هدفي بریدونو مخنیوي، د ځمکو د شخړو هوارولو او له ولسي خلکو د غټو وسلو غونډولو غوښتنې وکړې. دوی تور پورې کړه چې حکومت په سیمه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، خو د کورمې ضلعي انتظامي دا تور رد کړ او وی ویل چې په دې سیمه کې هدفي بریدونه نشته، بلکې خلک په شخصي دښمنیو کې وژل کېږي. ضلعي انتظامیه همداراز ویلي چې د خلکو ترمنځ د ځمکو د شخړو د هواري لپاره یې جرګه جوړه کړې ده او هیله ده چې دا ستونزه زر تر زره حل شي. په دې هکله له سیمې زموږ خبریال طارق اورکزی رپورټ راکوي چې د مظاهرینو په غږونو پیلېږي.
دا نارې د بشرو یو شمېر اوسیدونکو په پېښور کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه ووهلې. دوی هغلته د اتوار په ماسپښین دا مظاهره تر هغې وروسته وستلې چې په بشرو کې د مدګي کلي له مالي خېلو سره د ځمکې په سر نښته وشوله. په احتجاج کې شامل د بشرو محمد اکبر خان وایي ځمکه غصب کېږي خو حکومت یې مخه نه نیسي چې دغه صورتحال دوی تشویش کیا چولی.
تجاوزات روان دی د بشری د شمال په اړخ کې غټي غټي کلاګانی شوی دی چې هغه د شپې ګجربو پوری وای و کلا دی. اصل کې کشری دا په مال د کاغذاتو پیټوري ګردور صدر کنینګوي او تحصیلدار سره د ما په مال کاغذاتو کې نیوي. نو نن زه هم ز دستخط کوم د ما د سر هم قلم کړل شي، ولی چې زه به قضاوت سره به زه دعوه کوم او کشیری په مال د کاغذاتو کې وی نو ولې د ما سره ظلم کی.
په بشرو کې مالی خیل د جلاند پزماکه د ملکیت داوه لري چورباندې د هغوی سو واره ل متګی کلی خلکو سره جنگونه هم شوی دي. یو بل احتجاج کوونکی سید ګل وای کله هم جنگونه پیل شي نو پکې د غوټو وسلو استعمال کیږي او زیاتوي حکومت ولې د هغو اخودل شي وسلو پر ضد کاروای نه کوي چې د سیمې امنې له خطر سره مخامخ کړي دي.
مونږ دې ته نه پیږو چې خاص کر ضلع کورم تا حکومت څنګه بي واسره وزیرستان بي جوار سوات ټول جنس باندې څو کړل څه وسره ونه کړل. نن حکومت دي ته بي واسه شوی دی یا بي واسه دی وجه څه ده؟
په احتجاج کې شامل د بشرو قیوم منګل وای د مشرانو هدفي وژنه روانه ده چې دا هر څه تر یو منظم سازش لاندې ل ډېر وخت راهي سور سره کیږي خو حکومت ور باندې سترګې پټې کړې دي.
موږ د 2014 نه اوس 2022 پورې ستنه 2022 پورې مسلسل ټارګټ کیږو. موږ مشران ته تحفظ نه دی ملو په سټي پړه چنور کې ویلې چې هغه موږ اډمنستریشن حالته نه اوس دی. موږ ضرورت پیخیږي، موږ نادر حالته دو، موږ اډمنستریشن ټول حالته نه اوس دی، موږ پړه چنور خلک حالته تھی. نو کانلی موږ ته تحفظ راکړل شي.
بل خو د کورمې ډیپټي کمشنر ډاکټر افاق وزیر وای په علاقه کې امنیې ډېر په مشکل راوستلې او څوک به دغه تنه پرېږدي چې خرابې کړي. چارواکي زیاتوي د چا هم هدفي وژنه نه ده شوې، بلکې چې څومره خلک هغلته بنخه شوي دا هغوی خپلې ساتي دښمنیانې دي. ډاکټر افاق وزیر دا هم ویلي په بشرو کې د فارکینو ترمنځ موجود د ځمکې ته نزایې د حل لپاره څلورویشت کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به ډېر زر په دغه لړ کې مثبتې فیصلې وکړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د خبر ضلع د ټرافیک ادارې افسرانو ویلي چې په دې ضلع کې یې د ټرافیک قوانین عملي کړي او هڅه کوي چې په ټرافیکي حادثو کې کمی راشي او ورسره د خلکو ژوند وژغورل شي. دوی وایي اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم شوي او قبایلي ولس به لازمي ډرایونګ لایسنس اخلي او ټول قوانین به عملي کوي. بلخوا په خیبر ضلع کې ځینې فعالان وایي د ټرافیک محکمې ته پکار ده چې په خلکو کې د پوهاوي لپاره هم ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نظم خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه رستو په خیبر ضلع کې د ټرافیک قوانین عملی کړل شوی او په دې باندې خلکو ته پوهه ورکول کیږي او د ډرایوینګ لایسنسونو جوړولو لړۍ هم پکې پیل شوې. د خیبر ټرافیک د دفتر چارواکي وایي تر اوسه په ټوله ضلع کې څه باندې 6000 کسانو ته ډرایوینګ لایسنسونه جاری شوي. ځایي ټرافیک او هاي وې ټرافیک په تیرو دریو کلونو کې تر اوسه مختلف ٹریفکی خلاف ورزیو کې څه باندې 6000 چالانونه کټ کړي او په دې مت کې څه باندې 3 کروڑ روپۍ جرمانه ترې راجمع کړي. د خیبر ضلع د ټریفک او هاي ویز DSP مظهر خان مشال ریډیو ته وایي اوس په قبایلي ضلعو کې د ټریفک قوانین عملي شوي او ډرایورانو له پکار ده چې خپل لایسنسونه جوړ کړي.
ڈرائیونگ لائسنس تے مکھ کے گل بہار کے وہ ضلع تراغل ہے ڈرائیونگ لائسنس چالا ملوشی اغول چکم دے ذمہ واری تغشی و اسرائی ایجوکیشن امریکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے طرف وہ ڈرائیور شوئے تو بے خپل زن نہ زیادہ چکم دے دبل خیال کرے عمدہ شان دے چکم دے ہیوی ٹریفک چکم دے منہ پابندی کرو وہی وغیرہ پکے روانہ کری تو امید دلانا ہے چٹیرا حدا پورا ہو چکم دے کمائی پکے راغل دے وہ ان شاء اللہ مکھ کے عمدہ کوشش دمنگ دے چیرا در ڈسٹرکٹ خیبر دا ٹریفک دا حادثات ہونا دمنگ محفوظ ہو سکوں دخل کو جان و مال حفاظت ہو مونږ ډرایورانو لمم چې کوم د مودا خاصه چې د ټریفک د وډنانو سره چې کوم د تاون کوو دم د تاسو خدمت د پاره ولړ دی.
د جمرود یو فعال صدیق پردای وای چې د خیبر درې په لوی لار په دستي توګه ټرافیک سمبالول او حادثه کنټرول کول مشکل کار دی خو په کار ده په را روان وخت کې پرې د حادثه رقم شي.
او د مونږه د ټرافیک چې څومره مسایل دي د ډیولپډ سیټي په طرز باندې به دا هم ان شاء الله تعالی معاشان دي کار کوي چې دا ټریفک نظام چې کوم دی دا د ټیم سره اپډیټ کی دوله ټریننګ ویر کی او وسره عام ولس کیم د دغه لپاره د اویرنس کوششو کی ګاډي چلاولو لپاره د لایسنس ضرورت وي. دا سی یو پروسس باندې پکار دی چې وشي چې اول په خلکو کې دا اویرنس او دا آگاهی او دا شعور راوستلو لپاره اقدامات وشي چې د لایسنس د موږ لپاره ډیر زیات ضروری دی.
په 2013 کې د 15 مئنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د پولیسو ٹریفک او عدالت نظام غزول شوی او په مرحله وار توګه ورته نور یو شمیر محکمې هم ور روانې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس او میکرون باندې په تیزی سره خپرېدو ته په پام د دې هیواد د هوا بازې ادارې په الوتکو کې سپرلیو ته د خوړو په ورکولو بندیز اعلان کړی. د پاکستان د کورونا وایرس د سار او قابو کولو اداره NCOC وایي چې د تیرې اونۍ په نسبت په هیواد کې د میکرون باندې ناروغان زیات شوي دي. ډاکټران وایي چې خلک د وایرس په اړه په حکومتي لارښوونو سم عمل نه کوي نو له وجې یې دغه وایرس په زیاتېدو دی. په دې اړه نور تفصیل د عبدالحی کاکل رپورټ کې اورو.
پاکستان سیول ایویشن اتارټی د جنوري پر 15 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د جنوري له 16 نیټه یعنی له نن څخه به په هیواد کې دننه پروازونو کې مسافرانو ته ډوډۍ او د خوړو نور توکي نه ورکول کېږي. اداره لیکي چې دا ګامې د کورونا اومیکرون بڼې د مخنیوي په خاطر اخیستې دي. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا اومیکرون بڼه په تیزی سره د خبرېدو په حال کې ده. د کورونا وایرس د څار او کابو کولو ادارې NCOC د وایرس په اړه ورځنی رپورټونو کې جاج واخیستل سي نو معلومیږي چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې په اومیکرون بڼې باندې د اخته کسانو شمیر تر 50% زیات شوی دی. ادارې د جنوري پر 14 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې په تیر شواروز کې 4020 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې هم د غشمیر یو اونۍ وړاندې د جنوري پر 9 نیټه 1502. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د میډیسن څانګې مشر ډاکټر محمد نور وزیر چې پر کورونا وایرس یې پلټنې کړي وایي چې د وایرس د نورو پاڼو په پرتله اومیکرون بڼه ډیره په تیزی سره له یو کس څخه بل ته لګیږي. د ده په وینا باید دا جدي واخیستل سي.
دا یخه خبره ده چې وجل او دغه د کوي دوره لکه زوره ډلټا کول ورسره ورسره ته دې یو ډبل ته خورېدو چانس ډېر زیات وي. نو خلکو ته پکار دي چې کب ایس او پیز دی ایس او پیز دا یو بل لری لری ساتل باس کا چول بے ضایا ٹوخی دل یا پرجی دا کول دا دی خیال دی او سب خلق اب دک کشاتی ساتی
دا اومیکرون وائرس پریدنی پاکستان دا کرونا لپنزمی چپی سر مخامخ کردی دی تیرا چپا دا کرونا ڈیلٹا بنی وا چی دا تیر کال سپتمبر میاش کیا زور کم سوی و خود اومیکرون لازیاتی دو سر دا پاکستان دا وائرس دا چار اداری این سی او سی د جنوري له 19 منټې څخه ځینی بندیزونه اعلان کړی دي. ادارې صوبایي حکومتونو ته ویلي چې د وایرس د مخنیوي لپاره دي پر لارښوونو عمل یقیني کړي. د خیبر پښتونخوا پبلک هیلت اسوسییشن مشره ډاکټر سایما عابد وایي چې د حکومتي اعلانونو باوجود زیاتره خلک پر لارښوونو عمل نه کوي.
دل تک زه بالکل نه ګورم چې خلک آفیشلز یا چې خلک چې کم یو دی هغوی ماسک اچولی. ډېر کم خلک دی خیبر پختونخوا کې چې کم یو ایس او پیز پراپرلی فالو کوي لګیا دي. او مخکې چې کم یو سلور ویوز راغلي هغوی کې لږ ډېر هم سنسو خوځتا. ففت ویو کې چې کم یو دی هغوی هر یو کار چې کم یو دی بس بالکل هغه خپل سیفٹی میجرز بالکل نه کوي. ایس او پیز خو اړوشته نه دتا. او د هغوی سره چې کم یو دی آفیشل ګورمنټ دی طرف نه هم داسې
هم دا خبره د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر فیض اڅکزی هم کوي. خوای باید حکومت په سختی سره د وایرس په اړه اعلان شوي اقدامات عملي کړي.
گورنمنٹ چې کوم ایس او پیز دی داغه باندې عمل درآمد ډسٹرکٹ لیول کې سره تھرو ډسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چې کوم دی او خلک انفارم کې سره دوم زموږ چې کوم میډیا دا هغه باندې کې ډېر کلیدي کردار ادا کوي سره چې هغه تھرو میډیا گورنمنٹ او چې کوم زموږ میډیا هاوسز دي چې هغه خپل آگاهي پروګرامز وچلي او خلک برته اویر کې سره خلک آگاهي ورک سره چې بای دا دغه روان سره درم چې زموږ چې کوم خلک دي کوم چې هینڈ واشنگ دي کوم چې د ماسک استعمال دي یا یو بل سره فاصله اخستن په دې کې هغه داش درې شان موږ وک سره په هغه د لاسه چې کوم دا نوې درمه کرینس کوم لیر راغلی سره نو هغه چې دی په ډېر حد باندې هغه کمیدای سره.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسین لګولو کمپاین هم دوام ورکړی دی. د وایرس د څار او قابو کولو ادارې ان سی او سی د جنوري پر 15 نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې تر اوسه پورې 3 کروڑ 6.5 لک زیاتو کسانو ته د واکسین یو ستن لګول شوی ده.
د عبدالحق کاکل رپورت مو اوریده. اوس ورځو افغانستان ته د جنوري په 19 یعنی نن د ننګرهار په ګډون په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسینو درې ورځنۍ کمپاین پیلېږي. په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې لاړخه پرون د ختیځ زون په کچه د سیمه ییزو رسنیو خبري اعلان د پولیو په اړه یو خوني سیمینار ته وربلل شوی وو. په دې اړه ورسره هر اړخیز معلومات شریک کړل شول. په دې حقله د سیمینار زمونږ خبريال باز محمد عابد نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې نن د جنوري په 19 نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد د 200 واکسینو د تطبیق درې ورځنۍ کمپاین پیلېږي. په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې د جنوري په 14 نیټه د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ښوونیز سیمینار جوړ کړی و چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو د سیمه ییزو رسنیو یو شمیر خبریالانو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د پراجکتور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو پر تاریخچه سربیره د پولیو د خپرېدو په عواملو او لدی وایرس د مخنیوي په لارو چارو ار اړخیز باس وشو او له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې ولس ته پوهاوی ورکړي. د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو یاد ښوونیز سیمینار د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې ګټور وباله او ژمنې یې وکړې چې په دې برخه کې به ولس ته د خپلو راپورونو له لارې پوهاوی ورکوي. په لغمان ولایت کې د رغون راډیو خبریال ایمل خوشبین چې په دې خوني سیمینار کې ګډون کړو مشال راډیو ته وویل
ډیر ګټور ورکشاپ چې څنګه د غساري ناروغي یو انسان نه بل ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره باید موږ څه وکړو او خبریالان کوم مسؤلیت لري چې د مایک له لارې ولست هغه پیغام ورسوي. نو ان شاء الله چې له دې وروسته موږ لاړو خپل رسنیو ته خپل ولست به دغه پیغام رسوو چې څنګه کولای شو له دې ساري ناروغي څخه زموږ ماشومان خوندي وسي.
په کونړ ولایت کې د زلا راډیو ټلویزیون خبریال احسان الله وطندوس وویل په دې ښوونیز سیمینار کې چې د پولیو په اړه څه زده کړل د خپلې رسنۍ له لارې به یې ولس ته وړاندې کوي.
یونیسف د خوانه مونږ ته ټریننګ راکړل شو د پولیو غاړه چې پولیو څړول ناروغي ده او د څړول رامنځته کیږي او ان شاء الله په راتلونکي کې به موږ د خپل رسنۍ د لارې خلکو ته امه پوهاوی وکړو او موږ ډیر څه زده کړل موږ به خپلې تجربې له اوریدونکو سره او خلکو سره شریکې کړو.
په ننګرهار کې د کلید راډیو د نشراتو مسؤل فقیر محمد فقیرزی هم د پولیو په اړه د دې خونی سیمینار ګډونوالو نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه به وکړي چې په خپلو راډیو خپرونو کې د پولیو په اضرارو او د واکسینو په ګټو خلک خبر کړي.
نن نه د پولیو په تړاو جوړ شوی پروګرام ګټور په دی و چې موږ پکې ډیر زیات معلومات ترلاسه کړل او په راتلونکي کې مو پلان دا دی چې په خپلو ریپورټونو کې عامو خلکو ته هغه چې د پولیو د واکسین په تړاو معلومات نه لري او یا غلطو تبلیغاتو د هغوی د دې واکسین تطبیق مخنیوی کړی دی معلومات ورکړو او هڅه به تر ډیره دا وکړو چې په راتلونکو کې په خپلو پروګرامونو کې د خپل مسؤلیت پر اساس د پولیو یا د فالج د اضرارو په تړاو د پولیو د واکسین پر ګټو باندې ولس خبر کړو.
د یادولو ده چې په 1904 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو تطبیق پیل شو. په 1909 زیږدیز کال د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو چې په کال کې 4 دورې په مسجدونو کې ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکول کېدل خو هغه مهال په منظمه توګه د پولیو پیښې نه ثبتېدې. خو په 2000 زیږدیز کال کې د واکسینو کمپاین له جومات نه کور په کور د تطبیق چارې او د پیښو ثبتېدل پیل شول. خو د 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول یو ځل بیا د کور په کور د واکسینو د تطبیق پر ځای په مسجدونو کې د واکسینو د تطبیق اجازت ورکړل شو چې د 2022 زیږدیز کال د واکسینو د کمپاین لومړی کمپاین به هم د کورونو پر ځای په جوماتونو کې تطبیق شي. په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې مسؤلین وایي چې د پولیو پر ضد په دې 3 ورځنی کمپاین کې به په ختیځ زون کې تر 1 میلیون او 100 زرو پورې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي د واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شي. پولیو په نوره نړۍ کې محو شوي یوازې افغانستان او پاکستان هغه 2 ملکونه دي چې لا هم پکې د پولیو وارث گردش کوي او د مخنیوي لپاره یې وخت په وخت د واکسینو کمپاینونه تطبیقیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو تود غبرګونونه پارولې چې پکې د طالبانو په موجودګۍ کې 2 افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست میاشت راهیسې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې په موسیقي بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د اندېښنې وړ بولي. په دې هکله تفصیل د هارون باچا په ریپورت کې چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جوړې او د جنوري په 15 په ټولنیزو رسنیو د خبرې شوې ویډیو د یوې برخې لږه پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د 2 هنرمندانو ویښتان ورکینچي کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14 مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځکې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه ګان هغه خلک چې د پلار نیکه نه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول. اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورځ پرې دلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود راماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرکت دي. نو زه په فکر کوم چې په کار دا دی چې له بهر غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غانې مې اوس تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو په اترنونو رمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلی ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه م اخلي، او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې. هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، ته هغه هم له ما اخلي. نو دا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوی مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا دون سرنے، اتن، تپا، منگے، رباب دا خو د پیړیو پیړیو نه زموږ په اجرو کې خلکو به په دې کې مشغولم کوله، او زموږ دا چې کوم فوک لټریچر یا زموږ ولسی ادب چې دی په هغه کې زموږ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی، او زموږ ځوانان چې سره هغې پویا راځي او ځان پیژني، جهان پیژني. په دغې شنو تباه کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زموږ سندره وجل دي، زبونګه موسیقي وجل دي، زبونګه شناخت وجل دي. دوی دوی لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه، جنډې کې څه نوک شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوني خلک دي. دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي، بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاهان یو. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندلی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر موجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په دا ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغې وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خواوشا کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړه شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې، کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغې ته ورسو، خداوی نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې دروانې غړې نیمایته ورسېدلو. پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د کورمې د بشارو یو شمیر اوسیدونکو پرون د پېښور پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې له حکومت په سیمه کې د هدفي بریدونو مخنیوي د ځمکو د شخړو هوارولو او له ولسي خلکو د غټو وسلو غونډولو غوښتنې وکړې. بلخوا د کورمې ضلعي انتظامیې ویل چې په دې سیمه کې هدفي بریدونه نشته بلکې خلک په شخصي دښمنیو کې وژل کېږي. ضلعي انتظامیې همداراز ویل چې د خلکو ترمنځ د ځمکو د شخړو د هواري لپاره یې جرګه جوړه کړې ده. د خیبر ضلع د ټرافیک چارواکي وایي په تیرو پاوشا دریو کلونو کې یې په دې ضلع کې د ټرافیک قوانینو په خلاف ورزیو څه باندې 6000 چالانونه کټ کړي او په دې مت کې یې له خلکو څه باندې 3 کروڑ روپۍ جرمانې غونډې کړي دي. د یادونې ده چې د 2013 کال په مئی میاشت کې د 15 مئی بدلون لاندې فاټه په خیبر پښتونخوا کې شامله کړل شوه او هلته د صوبې د نورو ضلعو په څیر قوانین وغځول شو چې تر مخه یې د ټرافیک نظام هم زمشو ضلعو کې عملي کړل شوی دی. لنن یعنی جنوري له 18 نیټه څخه په پاکستان کې د هوایي سفر پر مهال د الوتکو سورلیو ته د خوړو پور کولو بندیز لګول شوی. د دې هوا د هوابازي ادارې د دغه حکم د جنوري په 15 په ټویټر پیغام کې لیکلی و. ورسره ویلي و چې دا ګام یې په پاکستان کې د کورونا وایرس او میکرون باندې په تیزۍ سره خپرېدو له وجې پورته کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډېر زر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ضد روغتونونه فعال شي. د دغه وزارت ویاند جاوید حاجیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې څو نړیوالو ادارو له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او د امریکا په ټیکساس ریاست کې د یهودانو په عبادت خانه کې د کسانو یرغمل کولو په سر د یو تن د وجلو په قضیه کې د ترهګرۍ ضد برتانوي چارواکو وروسته له هغې همکاري پیل کړې چې د وجل شوي تن پیژندلو وشوه. دغه 40 کلن تن ملک فیصل اکرم نومیږي او برتانوي وګړی دی. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس درته دوا هفتوار پروګرامونه وړاندې کوو. اول به روښانه مستقبل خبرونه واورې او ورپسې سازونه زنجیرونه خبرونه اورېدل مو هیر نه شي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ زیاتره پرمختللي هیوادونه پاکستانی ځوانانو ته د سکالرشپونو یا وظیفو په ذریعہ وړیا تعلیم ورکوي. داونه په روخانه مستقبل خبرونه کې په ترکی کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د ترکی په سکالرشپ په استنبول کې د پی ایچ ډی یا ډاکټریټ ډیګری لپاره ورغلي رضیا ودود سره مخبري کړي. هغه وایي
اپر سوات مټر ډیسټریکټ سره یو کله لګي بيدره نو داغه سره تعلق ساتم. مخبر ته بچلر لیول ایجوکیشن چې د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي داغه سره سره چې بیا ما څنګه چې بچلر کمپلیټ شو مخبر ایم ایس چې دی هغه سٹارٹ کو او بیچلر هم زما په پولیټیکل ساينس کې دی. نو ما بیا مطلب ایم ایس چې دی هغه هم په دې سیم سبجیکټ کې مطلب شروع کو. زما په 2015 کې کمپلیټ شو. نو ما ډایرکټ چې دی لکه پی ایچ ڈی طرف ته لاړم. ما پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن واغستو په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي.
رضیا ودود وایي مور پلار او ورونو خويند ورسره د تعلیم ترلاسه کولو کې هر ډول مرسته او ملاتړ کړی دی. په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره یې دا وظیفه څنګه ترلاسه کړه نو موړي وایي
دا زما یو مطلب سټرګل کوم مسلسل چې ما به مختلف قسم چې دی سکالرشپ ته اپلای کولې کې دی چې شي د طرفه سکالرشپ آفر شو هغه ته به مې اپلای کولې د کامن ویلث سکالرشپ ته دا ټیسټونه به مې ورکول او ایون ما دا کوشش وکړ چې لکه زه مطلب په څه طریقه باندې چې لکه اعلی تعلیم لپاره بهر ته لاړ شم. ما به ډیفرنٹ یونیورسيټي سرچ کول د یونیورسيټي ریکوایرمنټس باندې کې تل دا وی مطلب سو ایڈمیشن کول آفر کې کې څنګه نو هغه هر څه په ما مطلب چیک کول. نو بس تقریبا داسې د دی یونیورسيټي ایڈمیشنز آفر شي کوم کې چې زه اوسه خپل اعلی تعلیم حاصلوم د استنبول صباحت انزایم یونیورسيټي. نو دی ایڈمیشن آفر شي او دی لکه مطلب سکالرشپ هم خپل د دی ټول ریکوایرمنټ هغه هر څه وخت ته لاو بس دی هغه فون فیل کول هغه مطلب یو چیک لیست مې ځان ته جوړ کو چې لکه خیر دې زه به اپلای وکم بیا چې د مخکې به ګورو کوم نشه خیر سم مثلا نشته.
رضیه ودود وای د ترکی د نورو یونیورسيټیو په نسبت د دغه یونیورسيټي شرایط اسان وو او په کې د پرمختګ ډیر امکانات دي نو ځکه یدا خو خکړه
ایون د دې یونیورسيټي ټول نغه خبره خبره دا چې دوی په ټیم باندې ماته ویلي چې د پروفیشنسی ټیسټ چې ده خاید ته دلته ورکول شي د اډمیشن نه پس نو ما هغه هر څه وکړو او چې ما مطلب فارم فیل کو سبمټ مې کوو ریډ انټند چې دوی ماته ریسپانس وکړي چې لکه ستا اډمیشن وو چې دومره پرسنټ سکالرشپ ایون سٹارټ چې دې دیو ماته سکالرشپ چې دې کمپلیټ نه راکاو نو ما مطلب یو ډیټیل ایمیل مطلب بولی کو یونیورسيټي کې چې لکه زما مطلب دا سي کنډیشن دي که تاسو ما له 100% سکالرشپ وی جاب خپل کم ریکوایرمنټ شو هغه څنګه ورته ډیټیل دې په کلیئر دغه کې چې دا د ایشو دي که تاسو د سافټ سکالرشپ نو ټیک د زبا مطلب د ایډمیشن نو هغه چې دې دیو ماته ریسپانس ډیر خراب کو او مطلب سکالرشپ دیو ماته جاب افر کو چې مطلب دې په پارت ټایم جاب کې زموږ سره دې اپورتونټیز راکړي ایون د دې سره زموږ ایکسپیرینس کې پر ریسرچ باندې ډیر فوکس کوي په پبلیکیشن باندې ډیر فوکس کوي
نو موړې په دغه یونیورسيټي کې د داخلي د شرایطو په اړه وویل
دی یونیورسيټي چې د اډمیشن سي دي هغه مطلب فارم سي دي هغه انلاین د کی د ډیو سټریټ د سي رول نشته دی پروفیشنسی ټیسټ واړی کمپیوټر فل او آی ایس سي ډیو فل واړی خو د اډمیشن نه پس هغه واړی د ایم ایس لپاره چې د پروپوزل تی ماند نه کړو د پی ایچ ډی لپاره دی چې د سم مطلب سیمپل رائټینګ واړی کم چې تاسو په ایم ایس کې تھیسس لیکلای یا ریسرچ پیپر لیکلای نو هغه تاسو هم مطلب ایز ا سیمپل پیپر ته اپلوډ کول شي د اډمیشن لپاره چې اپلای کوي بلدا چې دو انیشیلی یو لینگویج پروفیشنسی دو د انګلیش واړی چې لکه کوم چې مطلب میډیم اف ایجوکیشن چې ده هغه تاسو په انګلیش کې حاصل کړئ او دا غینه مطلب دا غیو پروسی لکه سپوز ما خپل ډیگری چې کړی ده نو هغه زما تھرو اوټ ایجوکیشن چې ده په انګلیش کې نو بس یونیورسيټي زیات تر یونیورسيټي چې دغه دغه سرټیفیکیټ ایشو کړئ نو خپل یونیورسيټي سره مطلب تاسو خبره وکي او چې مطلب په کوم یونیورسيټي کې هغه ورته د سرټیفیکیټ ایشو کوي په پاکستان کې ما خپل د خپل یونیورسيټي نه راغسته دی هم داسې کې یو لیټر غواړي دی یو سرټن ټیسټ کې یو سلو پنځه کوېشن د کشانت کې مطلب ته پوس کوي او هغه لیټر اف موټیویشن چې دا هغه باغست 4-5 کوېشن چې دا اډریس کوي لکه پریویس بیک گراوند پرپز او مطلب فیوچر ابجکټیو سدي نو داسې کې کوېشن دی کوي او هغه کوېشن چې دا تقریبا یو 1000 ورډز کې چې دا هغه مطلب اډریس کوي
رضیه ودود وایي که ځوانان په دې سکالرشپ ترلاسه کولو کې بریالي شي نو هیڅ مالی مشکلات به نه لري
دی چې 100% سکالرشپ ورکې نو هغه کې چې دی مطلب ټیوشن فیس 100% د اکوموډیشن 100% چې دی کوري فوډ 100% کوري دا نه پس چې دی مطلب جاب افر پې سټوډنټس ته جاب افر دا چې لکه زما خپل باندې ویکند کلاسز نو په ویک ډیز کې چې دی پارت ټایم جاب وي دا سره سره د سټوډنټس ګروم یې مهم کېږي دا غي پیسې باندې دی هغه ته سټایپند ورکړي نو دا خو کم خرچي چې اکسترا خرچي چې دی هغه پغی کې دی چې کم مطلب سټایپند ورکړي نو هغه دومره وی چې لکه ایون سټوډنټس په ځان ته سیوینګ هم کوي نو دا یو مطلب دی یو ډیر ښه پیکیج ورکړي سټوډنټانو ته
رضیه ودود همداراز اویل د نورو غربي هوادونو په نسبت په ترکی کې ژوند جواک تر ډیره حده د اسلامي روایتو مطابق دی چې په کې پښتانه الکان او جنکې په اسانه اوسېدلی شي
غیر خبر ده ما کوشش چې د نور ملکونو لپاره هم کړی دی خو ترکی چې د زما لپاره د خوخي زې ولې دی ځکه چې د مذهب په لحاظ سره د مسلمان ملک دی خوراک چې دی مطلب حلال خوراک ملاوي کې دا مسله نشته چې د نان مسلم ملک دی نو موږ ته د خوراک د حلال او د حرام مسلې به بیا د کلچر په لحاظ سره مطلب داسې کیسې مسلې نشته چې لکه بیا به موږ سر کور کوو یا به نه کور کوو لکه زیات تر موږ پښتانه چې د پردي او د دې د کینو ایون دلته کې دا هم موږ ته ازادي د کوڅو پرده کوي مخ پټي ک سر پټي ک نه پټي په دې لحاظ سره سپیشلی د پښتنو د لپاره سپیشلی د جنکو د لپاره سپیشلی پښتانه چې دنه مطلب خپل لونه بهر ته نه پریدي دا نه کوي زیات تر لکه دا ایشو زی زه خپل اوریدونکو ته دا یو پیغام ورکول غواړم سپیشلی جنکو ته چې لکه تاسو باندې په یو جذبه باندې په یو دغه باندې کار کوي او خپل کوم مقصد چې دی هغه مهره وای چې لکه تاسو د دې سوسایټي د لپاره د دې د پروګرس لپاره به کار کوئ نو که تاسو کې دا یو جذبه او تاسو کې دا یو کمیټمنټ نو تاسو هیڅ څوک نشي مطلب شاته د ښکول تاسو نشي شاته پاتې کېدئ
د سواد سیمې رضیه ودود چې په ترکی کې په سکالرشپ پی ایچ ډی کوي ټولو میاندو پلارانو ته وای په کار دا چې د خپل لونو تعلیم او تربیت ته د زامنو سره برابر توجه ورکړي په دې حق له نور تفصیل هم اوریدل شي خو د ویلاند د مینا پاس
د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې دا ونه اوري چې په ترکی کې د اعلی تعلیم څومره مکې دي او د غې لپاره سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کېدلی شي. په دې خبرونه کې به اوري چې د داخلو لپاره څه شرایط دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روښانه مستقبل تر څنګ اوسئ.
په استنبول کې د خیبر پښتونخوا یو بل زده کوونکی را سره خپل پیژندګلو داسې وکړه.
موسی خان زما نوم دی او دیر تیمرګری سره زما رهایشي تعلق دی. تیمرګری سره نږدې یو دره د ملکن درور سکولینګ چې دی نو ما پېښور نه سبق ویل دی. سرکاري سکولونو کې مې سبق ویل دی او کالج هم زما انټرمیډیټ چې دی نو دولسم چې ورته وایو مونږ هغه سوپیریر ساینس کالج نه ما کړی او هغې نه پس ګریجویشن چې دی نو قرطبه یونیورسټۍ پېښور نه او دغه شان ماستر چې ورته مونږ وایو شپاړسم ما د اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے پاس کرے او ایم فل ہم مام دا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد نے اسلام آباد کی ماں کلا تعلیم ہم کا نما بہت سارا جاب ہم کا مختلف آرگنائزیشن کی ماں کاروم کرے دے دغ دوران کی چکل زما ایم فل کمپلیٹ سنو ماں مختلف ملک ملکوں دا پر ہائی اسٹڈیز یعنی لوڑ دا کو دا پر اپلائی ہم کرے پچھ مگر پی ایچ ڈی ہو یا ورک ڈاکٹر ہو نو دا سوا زما دی ترکی پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن شوی دے او دا کنا پس 2015 نا پس راغلے ہم ترکی تا نو دی وقت استنبول یونیورسٹی نزا
موسیٰ خان وای د انټرنیټ د سہولت باوجود چې کوم ځوانان د اعلی تعلیم د موقو د نشټوالي یا ناخبری ګیله کوي نو دا حق نه ده. په دې پوښتنه چې ترکی تر کومې کچې زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکوي نوموړي وویل
دا چې کوم زموږ ماشومان سبقونه وایي او چې دولسم پاس کړي نو د دې نه پس هغوی دې ته اپلای کولی شي. مطلب په دې کې د څلور کالو د ګریجویشن پروګرام دی انډر ګریجویټ کورس چې ورته موږ وایو یعنې دیارلسم څوارلسم پنځلسم شپاړلسم چې کوم ماشومان پاس کوي انډر ګریجویټ ډیګري چې ده نو هغوی هم اپلای کولی شي او کوم ماشومان چې هغه ډیګري هلته کړي وي په خپلو ملکونو کې نو هغوی د ایم فل او ماسټر لپاره هم اپلای کولی شي او چې څه ماسټر ایم فل کړی وي نو هغوی د پی ایچ ډی لپاره هم اپلای کولی شي. نو د دې د تعلیم په مطابق د دې نیاز دی چې کوم خلک انډر ګریجویټ ته اپلای کوي نو هغه څلور کاله یا پنځو کالو د دورانیې لپاره ورته د سکالرشپ ملو شي. څوک ماسټر لپاره کوي نو دا غوښتنه د دوه درو کالو پورې دورانیې ده او دغه شان چې څوک پی ایچ ډی لري نو دا هغه د څلورو نه پنځو کالو یا شپږو کالو پورې دورانیې ده. دې لپاره اسان ترین طریقه هم دا ده زه به اورېدونکو ته کوم ځوانان کوم ماشومان کومې جنکې چې دې کې دغه کول غواړي شرکت کول غواړي یا هغې داسې څه اپرچونیټي معلومول غواړي نو د هغې لپاره اسان ترین طریقه هم دغه انټرنیټ ده چې په دې به اپلای کوي.
موسیٰ خان وای په انټرنیټ د ترکی د سکالرشپونو ټول معلومات شته. نو موله حق ولکانو جنکوتا چې په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ترلاسه کول غواړي د درخواست جمع کولو طریقه خای
تاسو کله هم فارم جمع کوئ نو دا بالکل کیژوال ما خلی خ نیټ طریقې سره او نیټ طریقې دا چې کوم تاسو کوم کوېشن یل تاسو وی په اپلیکیشن کې نو ته الته کې بالکل هغه ټایم کې د لیکلو په ځای باندې هغه ته په سایت کې یو بل فایل کې لیکل شي هغه ځوابونه ښه خولي خولي لیکل شي هغه چې کوم مستیک سی ولته نه دي کا ګرامټیکل دي کا لینګویج نو څه څه نه دي هغه تینو وسته شي خو د پوینټ ځوابونه ورکول دي او ځان چې کوم دی هغه په خپله طریقه باندې پریزنت کول دي. مطلب دا چې تا کې څومره کیپابیلټی ده څومره قابلیت ده نو هغه خو صرف تا خو ښه خلک پیژني خو چې کوم خلک ستا بره کې هغه فارم ګوري یا اپلیکیشن ګوري نو هغه صرف او صرف د هغه الفاظونه هغه ته پته لګي ګریجویشن یې کړی دی یا ماستري کړی دی نو په هغه کې داسې څه زده کړه کړی ده او کومه طریقه باندې داسې کوم نور داسې د هغې دوران کې کوم کوم سیزونو نه فائدې اخیستي دي نوکري یې کړی ده یا سرټیفیکیټ ګټلی دي نورو مقابلو کې حصه اخیستې ده هغه ټول سیزونه په خپلې خپلې طریقې سره نیکل په کار دی. هلته هغې یو دوه داسې خطونه غواړي چې تاسو د خپل پېژندلو پروفیسرانو نه مونږ ته داسې یو دوه خطونه اپلوډ کړي چې مونږ هغې سره ستاسو اولې سره که کانټیکټ کوو نو چې هغې مونږ ته ستاسو اولې سره جواب راکړي شي چې دا تاسو پېژني ریفرنس لیټرز چې ورته وایي.
موسیٰ خان په ترکی کې پی ایچ ډی کوي وایي دغه هیواد ځکه ترقی کړي چې ټولې نر ښځې تعلیم یافته دي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221211 او اوس خپل کوربه بنوشاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 621 کلو هرتز. لنډې څپې 2110 15,000 4,500 10,000 کلو هرتز.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو، او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده، او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوي دي. سرنکار نقیب لون وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشري حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو په چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی. نوموړی وایي چې د موسیقي نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي.
مونږ د سټونې چې کوم ورته وایي لاغه ټیم نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي، نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شي باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ورته وایو یا جامه یا علاقایي یا تړونو یا په دې شانو باندې پابندي لګولې ده. بنیادي طور پر دا پابندي دومره نه وه. قانون به هلته رامخته کېدي چې کله به انسان ته له بل انسان ضرر رپورته کېدی نه، نو بیا په دې لړ کې بیا په 1900 کل وشت دی نه کله انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر هغه سو اپلای شو نه، هغه کې د دې شي فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شوی وي. نو ته څنګه چې کله مونږ وایو دا پنځه شپږ شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په قاعده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو هغه باندې کار کوي. نو دا شاید په پابندیانو را خلاص کړو څنګه چې هغه زمانه کې د رشیا چې کوم وي سویت یونین هلته دا پابندیانې وي. د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابندي ده، او دوه مثال چې زموږ سره دی هغه افغانستان دی. دا چې راته موږ د پاکستان آئین تراسو نه، پاکستان آئین په 1973 کې چې کوم آئین جوړ وي په دې کې هم ازادي ده هر سړي ده، بلکې د کوم کلچر دی د کوم لینګویج دی د پروموټ کولو ازادي ده.
نقیب لون وایي چې هندوستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندلې دی، خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د جبو او موسیقي ته وده نه ده ورکړل شوې، او هم دغه وجه ده چې جبو او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن، هنر او بیان د ازادۍ حقونه مني، خو په منځ کې ځینې داسې خلک او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقونه د خپل لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمونږ سره ده، سندره د کلچر او د هغه جرړه ده. دې بغیر ستاسو کلچر مکمل دلای نه شي، او دې بغیر چې د کلچر هغه کول نه شي. هندوستان مثال پروت دی، هندوستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې د خپل کلچر په چنتل دي د پالیوډ په ذریعہ څنګه کلچر دی، نو دې ازادي موږ ملاو ده. نو چې کله ازادي ملاو شي نو بیا به تاسو د سیاسياتو یو عام سټډنټم تاسو ته خبره صدر خلاص دي په دې خبره باندې پوه شئ چې کله سیاست یو شی ته ازادي ورکړي، دې مطلب دا دی چې دا شی د انساني نقصان یا د انساني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ. نو چې سیاست ازادي ورکړي ده او یو بل فرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخاغه کوي، نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی، انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر دی، 1973 پاکستاني کانسټیټیوشن دی، د دې دواړو خلاف ورزي وشوه. ځکه چې هغه کې خطا لیکل شوی دی چې ریاست او د عوام په ذریعہ کې به په منځ کې بل سړی نه دا د نیولو او پابندي لګولو د دغو اختیار چې کوم دی د عوام سره دی، د
کمزوری د عوام جوړ چې کوم حکومت دی څه دې سره دی یو ملاحظ لا راځي یو بل راځي یو بل څوک راځي هغه ته وایي چې ته به داسې نه کوې زما نه دې خوښ نو چې ستا نه دې خوښ نو دا دی چې ته زما د ازادي په مخ کې راځي نو چې زما د ازادي په مخ کې راغلې نو ته زما چې کوم بنیادي انساني اصل دی دا خپل مخ کې راځي
شرنکار نقیب لون زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ود لپاره یو منظمه پالیسی په کار ده ځکه چې هم د دغه لاري مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشاله تا ورستنی دي شو دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ود لپاره یو اداره هم پرانسته ده خو نقیب لون وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګ ورکړل شي او دغه تل داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکه کار وکړل شي
د څو کال مخکې د تیر ګورنمنت کې خیبر پښتونخوا ګورنمنت دوی لپاره یو 10,000 روپۍ اعلان هم وکړل نو تر څو پورې ورسېدل بیا د څو خلکو هغه وکول نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو لکه فک سندرغاړي چې هغه مخه په هغه کې پراته وو 2008 نه تر 2018 پورې شپاره سندرغاړي او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې کتل شوي دي نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم دا کسانی حقوق والا هغه دي هغه هم بس یو خاص لیک روان دي یو خاص اقتصار غواړي د پنجاب حکومت کې چې بیا هم موضوع وایي چې پنجاب حکومت څنګه څه کار کوي پښتونخوا حکومت هم څنګه څه گزاره کوي تیر کال انتقول څلور ښځو روپۍ ورکړي نه نو داسې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړي دي نه هغه کار د دې لیول نه دي چې یاره موږ دې ته دا وایي له اوس د تیر کال مثال درکوم په پشاور کې سپورت ګاله و نه نو دوی د کراچین علي عظمت راغوښتي په خیل علي عظمت یو مثلا څنګه ستا په پیاو سره په پیښور کې په صدر کې له پیم سړي پر کران خان دغه د پښتو نور سندرغاړي په ارمي کې ارمي پلیټونه چې کوم دي نه په دې کې پراته وو چې یو څو کې نور وغوښتي نه
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو ورستو په پیښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلزلې اغیزمنې کیدی شي او بې کور شوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقیني سره مخ کیدی شي هغه زیاتوي چې باید ملګری ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې تنظیم وکړي چې دوی په کې خپل هنري سفر لا دوام ورکولي شي
اول خبر خدا دې چې افغانستان کوم څه څه مولي نه افغانستان کوم څه فائدہ هغه وي د کلچر کوم وزارت ته لغه زده استاد هغه راتلی یا کوم ادارې کار کولې ریسرچ شي که تاسو ولیدلی چې افغانستان د کابل هغه د میوزیک اخري اداره شکل طالبانو بند کنه نو یو خو فنکار به کور شوی فنکار د سترت هغه شونه بل بده په پردي وطن کې بل وطن ته بجي یا کبه نه د یو سر روزګار څنګه شته او په یاره کې کوم ماجرات کې بده بیا ژوند کوي نو په دې کې به یو څه کسان خو بیرته په پیښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي خو نیمې پرسنټ چې کوم پنکار دی د افغانستان ته دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې دنن بیا که راووت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي هلته فلاله خو زه د موسیقۍ یو مستقبل نه وینم چې په راروان څه وخت کې وشي فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم پنکار دی هغه ګوټ شو دا هغه خطې ماتې کړې دي په کوم وزرو به دوه د تګ کولی ونر د وزیر چې کوم دی هغه وزیر ورما کې تر دي او د دې بعد چې کوم دا کوم چیرې وکړي دي دیوا د پوری نو دا موږ نه نه دی خیال چې دلته د مارکیټ دومره ځخ قبول شي
اوردونکو د اواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه د الله پامان
ببل ہاوی پہ خدا سینا تلی ببل ہاوی پہ خدا سینا زہم ڈیر سنو مارما خدا سینا خدا سینا تم
پزړګي کې داسې خخې لکه غرا تمه پزړګي کې داسې خخې لکه غرا تمه پزړګي کې داسې خخې لکه غرا نور خولي به مې پما ګران خدا سينا نور خولي به مې پما ګران خدا سينا زهم دې رسینو مارما خدا سينا خدا سينا حسن موسیقی او شراب نام روزگار حسن موسیقی او شراب نام روزگار حسن موسیقی او شراب نام روزگار یم دزلد تلا مسلمان خدا سینا یم دزلد تلا مسلمان خدا سینا زهم دیر سینو مارما خدا سینا خدا سینا
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
دا ہوا مرغانو واورئی مالا حال دا وطن راوڑئی مالا حال دا وطن راوڑئی ککڑئی غاڑے کا وما مارا جانان پر کوٹا سرا دستی دا دنیا گاٹا سرا دستی دا دنیا گاٹا بیتا دی مادانا رئی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی سرٹک رئی تیرا شکار سیلا مگرنج بیل چائی Thank you.
هوا مرا